واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسو زمونږ دویمه نیم ساعته پښتو خبرونه اورئ زه سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره د انتخاباتو په اړه په تلیفون خبرې کړې دي اشرف غنی د ټویټر په پاڼه کې لیکلي چې له پامپیو سره د خبرو په وخت د شنبه د ورځې د انتخاباتو په محل د امنیت د ساتلو په باب خبرې کړې او د امریکا د مالی او انساني مرستو مننه کړې اشرف غنی لیکلي دي چې د امریکا سره دوامداره ملګرتیا غواړي د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي چې د الفت په نوم د طالبانو عملیات د نوموړي په وینا ناکام شوي دي ځکه چې وسلوالو جنګیالو نشو کولی چې د خپل پلان سره سم غټ کارونه له حکومتي ځواکونو نه ونیسي خو د رویټرز خبري اژانس د یو تازه رپورټ له مخې دا وخت طالبان د 410 جملې نه سمې نیمایي یا په بشپړه توګه کنټرولوي او یا یې کله کنټرول لاسه وځي د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ په خونړیو جګړو کې په سلهاوو خلک وژل شوي او په زیات شمېر خلک بې کوره شوي دي دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ روسیې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکراتو د بیا پیل کولو لپاره کوششونه پیل کړي دي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ ناوخته وویل چې دا مذاکرات باید بیرته پیل شي خو دغه وزارت دا ونه ویل چې دغه مذاکرات به په څه شکل او په کوم ځای کې پیل کیږي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي که امریکا د ایران په خلاف لګول شوي بندیزونه ختم کړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو امکانات موجود دي روحانی د پنځشنبه په ورځ په نیویارک د امریکا غږ د ایران سرویس سره په یو اوږدې مرکې کې ویل چې ایران له امریکا سره خبرو ته تیار دی خو په دې شرط چې خپل بندیزونه لرې کړي له بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی چې خارجي پالیسي کنټرولوي په خپله رسمي ویبپاڼه کې لیکلي دي چې اروپایان تشې دخلې خبرې کوي او باید چې څوک پرې باور ونه کړي د نوموړي په وینا هغوی د اسلامي نظام په وړاندې د دښمنۍ بیرغ پورته کړی او د ایران د ملت سره ښکاره دښمني لري خامنائی دا خبره وروسته له هغې وکړه چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په دوران کې د ټرمپ او روحاني ترمنځ د ملاقات لپاره د فرانسې د جمهور رئیس امانیول میکرون هڅې ناکامې شوې د خامنائی په وینا د صهیونیستي رژیم او د امریکا پرته له نورو ټولو هیوادونو سره د خبرو له لارې پرانیستې دي په عین وخت کې د فرانسې د خبري اژانس اف پی د رپورټ له مخې د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایراني ساینسپوهانو د خامو یورانیمو د غني کولو په غرض د ناتانس په اټومي بټۍ کې له پرمختللو سنټریفیوژن نه کار اخیستل پیل کړی دي چې دا اقدام یې د هغې موافقې نه برعلی سرغړونه ده چې په 2015 میلادي کال کې له لویدیځو قدرتونو روسیې چین او امریکا سره لاسلیک کړې وه اژانس د دې ادارې د ماهرانو له قوله ویلي چې ایران لګیا دی د غني شویو یورانیمو په انبارولو کوشش کوي غني شوي یورانیم د اټومي وسلو د جوړولو لپاره لازمي دي او ایران په ډېر مهارت تر اوسه پورې خپل فعالیتونه پټ ساتلي وو د یو تازه خبر له مخې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګن د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په سعودي عربستان باندې په راتلونکي وخت کې د نورو هوایي او زمینی حملو د مخنیوي لپاره هغه هیواد ته د رادار 4 نوي سیستمونه او 200 عسکر لیږي د پینټاګان وان جاناتن هوفمن ویل چې د نورو رادارونو په نصبولو سره به د نوموړي په قول د سعودي عربستان د شاهي دولت هوایي دفاع پیاوړی شي او د مهمو زیربناوو امنیت به تامین شي هغه ویل که ضرورت پېښ شي نو د پیټریاټ د نوي دافعي هوا سیستم یا تاد دوه بطري هم د آماده باش په حالت کې دي پاکستان ترکیه او مالیزیا په ګډه سره د یو اسلامي تلویزیوني شبکې د جوړولو پلان جوړ کړی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په وینا د دې غټې تلویزیوني شبکې د جوړولو هدف دا دی چې په نړۍ کې د اسلام په ضد د تبلیغاتو سره مقابله وکړي هغه ویل چې دا شبکه به په انګریزي ژبه نشریات کوي او د اسلامي مسایلو باندې به تمرکز کوي او د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې سرپرست رئیس د پنځشنبه په ورځ د کانګرس په اجتماعي غونډه کې د خپلې هغې پرېکړې نه دفاع وکړه چې جمهور رئیس ټرمپ او د یوکرین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د تلیفوني خبرو د ویسل بلور یا د غیر قانوني فعالیتونو د افشا کوونکي د لارې د بندولو په خاطر کړې وه دا د دې سات خبرونه
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د میزان د شپږمې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پاره یې مکمل تیاری نیولی او تر سبا به د رای ټولو مرکزونو ته د رای ورکولو مواد ورسوي. دغه کمیسیون همدارنګه د کارکوونکو د ګمارنې او روزنې په اړه ډاډ ورکړی. د بلې خوا د ټاکنو د څار بنسټونه وایي چې لا هم په ولسوالیو کې د نږدې 10,000 ښځینه کارکوونکو د ګمارنې په اړه اندېښمن دي. نور تفصیل د حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې یوه ورځ پاته ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکنو ته پوره تیاری نیولی او د ولایتونو له مرکزونو یې 290 ولسوالیو ته مواد رسولي او 114 نورو ولسوالیو ته د موادو د لیږد پروسه روانه ده. د کمیسیون او امنیتي ادارو له مخې به له 15,303 مرکزونو څخه 421 تړلي وي، خو اوس کمیسیون وایي چې د رایو د مرکزونو امنیت بیا ارزوي.
د کمیسیون رهبری د امنیتی ادارو د ارزونو په اړه کار کوي. د ټولو ولایتونو رئیسانو ته دنده ورکړل شوې چې له کمیسیون سره خپلې دقیقې ارزونې شریکې کړي چې د ټاکنو په ورځ به څومره مرکزونه پرانستي وي.
خو د ټاکنو د څار بنسټونه وایي چې دوی لا هم په ولسوالیو کې د ښځینه کارکوونکو د ګمارنې، د ټاکنو د کارکوونکو د روزنې او د مرکزي سرور په اړه اندېښمن دي.
د کارکوونکو د استخدام په اړه باندې کمیسیون موږ ته ډاډ راکړی چې مرکز کې دوی د کمبود استخدام نه لري او پوره سوی ده، ولې تر یاده پورې موږ د ښځینه کارکوونکو په اړه اندېښمن یو، ځکه چې د 1900 په رقم کې دوی کمبود درلود د ښځینه کارکوونکو په اړه باندې، او دا چې دوی څه رقم د استخدام کړي دي او روزلې دي. نو دا کمیسیون موږ ته ډاډ راکړی ده او هیله مند یو چې دا معلومات رښتینی واوسیږي.
دغه ادارې وایي چې د شمیر له مخې د ټاکنو څارونکي زیات دي، خو یو شمیر نور څارونکي بیا د ټاکنو د ښې څارنې لپاره د تخنیکي او مالي امکاناتو له نشتون سره ټکوي.
په تاسف سره د نړیوالې ټولنې لوبغاړو د بهرني سیاست له بدلون سره د ټاکنو د څار له بنسټونو سره په دغه ټاکنو کې هیڅ ډول مرسته ونه کړه چې پروسه په ښه ډول وڅاري.
بلخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی د رڼو او عادلانه ټاکنو لپاره د ټاکنو په ورځ او تر هغه وروسته د دغې پروسې څارنه کوي.
بعد از دوره به اصطلاح رای گیری که
وروسته له رای ورکولو چې د رای شمیرنو پروسه ده یا صندوقونه لیږدول کیږي او نورو پړاوونو کې به زموږ وظیفه لا اساسي او حساسه شي، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ژمن دی چې د رڼو او عادلانه ټاکنو لپاره ګامونه پورته کړي.
طالبانو د شنبه د ورځې د ولسمشریزو ټاکنو د ګډوډولو خبر ورکړی، خو افغان دولت وایي چې په ټول هیواد کې د ټاکنو د امنیت لپاره 2,000 سرتیر ځای پر ځای کړي او تر دې چې زور نور د تیارسي په حال کې دي.
امریکا غږ آشنا رادیو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه خبرونه، نظرونه او تحلیلونه لحظه په لحظه وړاندې کوي. طالبانو د نورو امنیتي تهدیدونو سره راتلونکي انتخابات هم ګواښلي. دا چې د افغانستان د دفاع وزارت د دې تهدیدونو په مخنیوي کې خپل مسؤلیت څومره سرته رسولی او څه یې کړي، د دې وزارت سرپرست اسدالله خالد د آشنا تلویزیون د همکاري شایستې سعادت لامې ته دا پوښتنه داسې جواب کړی ده.
د طالبانو په تهدیدو کې اوس کوم پټه خبر نه ده، هغوی له تاسو سره هم تماسونه نیسي. دوی غوښتل چې د الفاتح د عملیاتو په اعلان سره دوی پروګرام دا و چې حداقل 3 ښاره په افغانستان کې ونیسي، خو تر اوسه نه یوازې داسې کوم پیشرفت نه لري که کوم ځای کې څه تغییر هم راغلی په څو ساعتو کې بیرته کور سوی ده. برعکس ډیر ځایونه یې له لاسه ورکړي، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د موږ عملیات له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته ولاړو او د دوی مراکزو ته ورغلي، بندیخانې متې کړي او په سلګونو تنه بې ګناه هیوادوال لا د امنیتي ارګانو منصوبین چې دوی سره بندیان وو هغه له بنده راخلاص شوي.
نړیوال ځواکونه تاسو په دې البته د انتخاباتو د امنیت ساتلو برخه کې څومره مرسته کوي؟
اغوی لمک سره تعهد لري په همیشه را سره په هر حالت کې مرسته کړي او د انتخاباتو په سکه هم را سره واځي تعهد لري په هر ځای کې چې مو ضرورت وینو د دوی وایز وکونه او هر څه سي دمو په کار وي دوی را سره مرسته وکومک
د تیرو ټاکنو په دوران کې شاوخوا 200 بریدونه وشول او ځینې کارپوهان وایي چې د بیلو امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی هم یو ستونزه وه. څه فکر کوئ څومره دا یو ستونزه ګڼل کېدای شي؟
دا په مجموع کې یو ستونزه نه یوازې د انتخاباتو له د ټاکنو په خاطر وه، بلکې په مجموع کې دا یو غټه ستونزه وه. ولې د خدای په فضل سره له هغه وخته چې نوې رهبري دي امنیتی ځواکونو راغلي، موږ په خپل مابین کې تر هر وخت نه زیات همغږي لرو، له مرکزه تر ولایاتو پورې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل چې په څلور ورځو کې زر تنه طالبان وژل شوي دي او دا د ګډو هڅو یوه نتیجه وه چې د افغان ځواکونو او د ایتلاف ځواکونو ترمنځ سرسره شوي. په خپله ولسمشر غني هم دې ټکي ته اشاره وکړه، تاسو هم ویلي دي دا پوځي عملیات به تر کله دوام وکړي او فکر کوي چې د سولې د خبرو په وړاندې به یو خند ونه ګرځي؟
که څه د دې توانایي لرو، له دښمن نم ډېر ځایونه نیولي دي، خو د موږ باور په دې د ستې وینې د تویېدو د بندېدو لپاره باید موږ د صلح خبرو ته لاړ شو. او لومړی پیشنهاد هم د افغانستان حکومت کړ، موږ بیا هم په طالبانو دا غږ کوو چې د صلح خبرې ومني، د واقعي صلح لپاره هڅې وکړي تر څو چې نور دا غمیزه په دې وطن کې ودرول شي. نه هغه صلح چې متعلق له هغه نه ټول تشویش دي او نوي جنګ د زیږېدو ولري، نه هغه صلح چې په هغه کې د شلو کلو هغه لاسته راوړنې چې لرو هغه له لاسه ورکړو.
د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې ځینې اندېښنې خلکو ته ولاړېږي چې داسې ونه شي چې د دوی په وتلو امنیت سره ګډوډ شي.
اول خو امریکایي ځواکونه له موږ سره تعهد لري، هغوی به په خپل تعهد ولاړي. ولې امریکایي ځواکونه نه دوی دا ادا کړي چې دوی به تر قیامته په افغانستان کې نه موږ دا غوښتنه کړي او دوی به یوه ورځ بیرته ځي خپلو کورو ته؟ د افغانستان نظامي قوتونه، د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري. دا د موږ وطن ده، په قرنوم ساتلی، بیا به بیا که واځي ک نړیوال امکاران را سره موږ به دا وطن ساتو.
جمهور رئیس ترامپ ویل چې که څه هم د سرتیرو د وتلو پروسه وخت غواړي او دا کار به کیږي، خو استخبارات او فعالیت په افغانستان کې هغه ته به دوام ورکوي. او له دې لارې ځینې افغان پوځیان روزل شوي دي چې د خاصو ټیمونو په شکل دوی کار کوي، ځینې عملیات ترسره کوي. که په دې برخه کې یو څه توضیحات ورکړي.
موږ خپل کمانډو قوتونه لرو، لکه د دنیا د ټولو نورو اردوګانو، موږ خپل خاص قوتونه لرو. هغوی په شروع کې مشترک عملیات هم درلودل، اوس اکثره مستقلانه عملیات لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست د 1990 کال ټاکنې، د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي.
قدر من اوریدونکو، په پاکستان کې د افغان مهاجرو احساس او نظرونه د افغانستان د انتخاباتو په باره کې څه دي؟ د دې پوښتنو په باره کې مو په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر سره عبدالحمید جلیلی سره خبرې کړې. هغه وایي
کوم انتخابات چې په راتلونکي خالي په ورځ یا د شنبه په ورځ په افغانستان کې کیږي، نو په دې اړوند باندې د مهاجرانو خواهش هم شته، نه یوازې په پاکستان کې بلکې په ایران او همدارنګه په نور نړۍ کې، چې هغه هم حق درې دی ولري. لیکن د افغانستان ظروف او شرایط داسې دي چې افغانستان حکومت نشي کولای چې دغه مهاجرینو ته رسیدګي وکړي او د هم خپل حق درایدي استعمال کړي. ځکه چې تاسو پوهیږئ چې په داخل کې د انتخاباتو د ستر سره کولو په خاطر باندې هم ډیر چیلنجونه دي او په متن د هیواد کې هم په دې ارتباط باندې مشکلات او مسائل شته.
په دې برخه کې د خلکو احساس څنګه دی؟ خو ځوانان هم په مهاجرینو کې ډیر دي او په خپل د عامو خلکو احساس انتخابات په باره کې څه دی؟
دې کې دوه خبرې دي. لومړی خبره دا ده چې د خلکو احساس څنګه دی. تاسو معلومه ده چې تقریبا زمونږ 50% د مهاجرینو نه تا ویونه تر 50% پورې دا غشي ځوانان دي، ځوانان تشکیلې. نو د شوق او رغبت څنګه چې په داخل کې د ځوانانو ته ډېره لیوالتیا لري، دی هم د خپل وطن د سرنوشت پاک باندې دی په تشویش کې دي او دا احساس ورسره دی چې دا هم داخل کې هغې نه مشران هم په سنجیده ډول سره په دې ارتباط باندې تقریبا باروبارې غوښتنې کړي دي داخل د افغانستان ته تللي دي چې مونږ ته حق برایدګي راکړي. دویمه موضوع دا ده لکه څنګه چې ما په لومړۍ پوښتنه کې تاسو ته ویلي چې افغانستان حکومت د ظروف او شرایطو په نظر کې نیولو سره او د ټول مسایلو او مشکلاتو په نظر کې نیولو سره اوس تقریبا دغه په داخل د پاکستان کې یا په ایران کې یا په نورو هغه هیوادونو کې چې مهاجرین په غټ تعداد کې هغه کې موجود دي دا تقاضا نه کوي چې په اوس وخت کې دا شرایط ضرور برابر نه دي چې د مهاجرینو ته دلته حق درایدګي ورکړي. لیکن هر هغه مهاجر ورور چې نږدې سرحدي مناطقو کې اوسېږي او خپله تذکره مخکې چې تللی وي خپله تذکره یې په افغانستان کې سټیکر کړی او دا خبره دوی ته پخوانه شوې په پارلماني انتخاباتو کې شوې. یو تعداد زیات مهاجرین داخل د افغانستان ته پارلماني انتخاباتو کې لاړل او خپل حق درایدګي یې په هماغه نږدې سرحدي ولایتونو کې هلته استعمال کړل.
جلیلی صاحب، موږ چې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته ګورو نو په خپله په پاکستان کې د مهاجرو افغانو مهاجرو نظرونه د انتخاباتو په باره کې څه دي؟ دوی څه نظر لري؟
دلته مختلف نظرونه دي. یو تعداد نظرونه خو دا دي چې هغوی صلحې ته ورکوي، یو تعداد مهاجرین داسې دي چې هغوی انتخاباتو ته اولویت ورکوي، وروسته ځوانان هغې وایي چې هغې نه دي وروسته به صلح راشي په افغانستان کې یو منتخب حکومت راشي د خلکو اراده د کې تنسیل شي او به هغه کې راشي. لکه څنګه چې په داخل کې مختلف نظرونه دي هماغه مختلف نظرونه په بیرون د مرزونو نه یا بیرون د هېواد نه بیرون هم شته.
بله، ډېره مننه ستاسو څخه، ستاسو د معلوماتو څخه کور مودان محترم عبدالحمید جلیل صاحب.
د افغانستان د 1990 کال د جمهوریت ریاست انتخابات د خبرونو، ریپورتونو او تبصرو لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو، ټلویزیون او ټولنیز رسنۍ مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، د کندهار ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د ټاکنو ټولو مرکزونو ته امنیتي تیاری نیول سوی او ټاکنیز مواد ورسېدلي. په جنوبی ولایتونو کې رای ورکوونکي لوی اندېښنه د امنیت په اړه ده چې چارواکي د ټنګښت ډاډ ورکړي. نور حال د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې د ټاکنو د ورځې لپاره ټولې تیاری بشپړ سوي دي. د کندهار والی حیات الله حیات د ټاکنو د کمیسون او د دې ولایت له امنیتي مسولینو سره یوې ګډې خبرې ناستې ته وویل چې په کندهار کې د ټاکنو د ورځې لپاره خاص ګامونه پورته سوي. په دې ولایت کې ټول ټال د ټاکنو د ورځې لپاره 104 اویا مرکزونه ټاکل سوي چې 40 په کندهار ښار او پاتې 103 په ولسوالیو کې دي. دغه راز 4 مرکزونه په ارغسان ولسوالۍ کې لا هم تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي چې د چارواکو په وینا په یادو سیمو کې د امنیتي ګواښونو د لرې کېدو لپاره امنیتي قواوو هڅې پیل کړې. د کندهار والی حیات الله حیات:
کاملا امنیتي تدابیر د مراکزو نیول شوي دي، حساس او غیر حساس مواد ټول رسیدلي دي ټولو ولسوالۍ ته، ټولو مرکزونو ته، او زه فکر کوم قندهار به د دې نقطې نظر چې د انتخاباتو اړین مواد او یا امنیتی مسایل وي کېدای شي د نورو ولایتونو هغه ولایتونو چې هلته بشپړ دا اقدامات سرته رسېدلي وي د هغې په سر کې به موږ ځای ولرو، ځکه چې موږ هر کار په خپل وخت سره سرته رسولی ده.
ولایتي چارواکي په پرله پسې توګه رای ورکوونکي هڅوي چې د ټاکنو په ورځ د خپل هیواد د راتلونکي لپاره رای وکاروي، خو امنیتي ګواښونه لا هم د ډیرو کسانو سره د یوې اساسي ستونزې په توګه مطرح مسله ده. په کندهار کې د ټاکنو د ولایتي کمیسون رئیس ایمل عبدالله وایي چې له امنیتي ادارو سره په همغږي دوی ټولو سیمو ته حساس او غیر حساس مواد انتقال کړي دي.
انشاءالله تر اوسه پورې کوم ستونزه په نظر نه راځي، او هغه احتمالي ستونزې چې د ټاکنو په پروسه کې رامنځته کیږي د هغوی د مدیریت لپاره موږ لازم تدابیر په نظر کې نیولي دي. د پخوا په پرتله به دا ځلې ټاکنې ډېرې ښې ترسره شي. ولسونه هم باید دې کې همکاري وکړي، رسنۍ هم باید همکاري وکړي.
دغه راز د ټاکنو په ورځ په کندهار ښار کې چارواکي پر عام ټرافیک د بندیز خبر ورکوي، خو زیاتوي چې د کندهار ښار پر څلورو برخو ویشل شوی چې د عامو خلکو د ټرانسپورټیشن د ستونزو د حل لپاره په هره برخه کې ځانګړي بسونه چمتو شوي دي. د کندهار د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله اطرافی په اړه داسې وایي:
د لارې د بندېدو په اعتبار باندې عرض است کوم چې غټ موټر خو سبا بندېږي، سبا مازګر سبا غټ موټر باسي، او پاس وکشي موټران سبا ماښام ته بندېږي. نور خو شاپ څلور ګاډیزونه ویشه شوی دي چې په هغه کې امبولانسونه ولاړ دي، په هغه کې د اطفایې موټران ولاړ دي، د بیړني هغه دغه بیړني پیش شي څلور ګاډیزونه دي د خلګوي ځای پر ځای په هغه لږ شو په لوړ کې دي، د میرویس مینې په ساحه کې دي، پښکاپر دروازه کې دي، د حجاجز په ساحه کې دي، څلور ګاډیزونه طبیعي دي، مشکل باندېږي همدا مشکل به ان شاء الله نه راوځي کېږي.
د کندهار ښار په شمال کې د خاکریز او غورک ولسوالۍ او په جنوب کې د معروف او ارغسان ولسوالۍ له امنیتي پلوه د اندېښنې وړ سیمې بلل کېږي، خو د کندهار ولایتي مقامات په دې باب وایي چې افغان نظامیانو له تیرو دوو اونیو راهیسې په یادو ولسوالیو کې چانیز عملیات پیل کړي. سره له دې چې په کندهار کې ټاکنیزې مبارزې کمرنګه وي، خو د دې ولایت اوسیدونکي باور ښیي چې ډاډمنه امنیتي فضا په ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره اساسي شرط دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د 1998 کال انتخابات
پا کندوز کې د انتخاباتو لپاره تیاری نیول شوی، خو د ناامنۍ له وجې کېدای سي په ډیرو انتخاباتي مرکزونو کې د ناامنۍ له امله خلک رایه استعمال نه کړي. ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوز راپورټ را لېږلی.
د کندوز د انتخاباتو دفتر مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې تر 220 زیات د رایو مرکزونه موجود وو، خو اوس مهال یې د 90 مرکزونو لپاره تیاری نیولې. دوی زیاتوي امنیتي مسؤلینو چې ورسره د امنیت ساتنې کوم پلان شریک کړی، په هغې کې د 18 انتخاباتي مرکزونو د امنیت د ساتنې لپاره تیاری نیول شوی. د قندوز د انتخاباتو د دفتر رئیس نورالدین فطرت وایي چې په دغه ولایت کې تقریبا 200,000 تنو خپلې تذکیرې د انتخاباتو لپاره ثبت کړي دي.
موږ په قندوز ولایت کې 8 نوي مرکزونو کې په تیرو ټاکنو کې نوملیکنه شوې ده. د ټاکنو کمیسیون د 8 نوي مرکزونو لپاره پوره آمادګي لري. اساس مواد مو د مرکزی دفتر نه انتقال کړي دي، اما تر اوسه پورې چې کوم امنیتي پلان د ما سره شریک شوی دی، امنیتي ځواکونو 8 نوي جملو نه 18 مرکزونه موږ ته اطمینان راکړي چې موږ تامین امنیت کولای شو.
نوموړی وایي چې دوی ته له مرکز څخه د انتخاباتو حساس او غیر حساس مواد رسیدلي چې د انتخاباتو په ورځ به یې د رای ورکولو مرکزونو ته ورسوي. د قندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي چې د قندوز اوسنی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او د ښار په څنډو کې امنیتي ستونزې موجود دي. نوموړی وایي که حالات همداسې پاتې شي، کېدای شي خلک د انتخاباتو په ورځ له کورونو ونشي وتلی.
همی حالی که فعلا دمی وضعیت ما قرار داریم، همی رقم تهدید حکم فرما و پابرجا بوده باشه، شاید روز انتخابات مردم از خانهایشان برآمده ندانه، چرا که شلیک مخالف
دا اوس چې په کوم حالت کې او که دغه حالت دوام وکړي، کېدای شي د انتخاباتو پر ورځ هیڅوک له کوره ونشي وتلی، ځکه د طالبانو مرمۍ د ښار دننه هر انتخاباتي مرکز ته رسېدلی شي. سمو د وړاندې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د قندز پر خار برید کړو چې له سختو جګړو وروسته وسلوال طالبان له خار څخه په شاشول. قندز کې د خام نیت په خاطر درې نوي ولسوالۍ هم تشکیل شوي، خو لا هم د دغه ولسوالیو مرکزونه د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. امنیتي مسولین وایي چې کېدای شي د نوو جوړو شویو ولسوالیو په ګډون په 15 ولسوالیو کې هیڅ انتخابات ونه شي. د قندز د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الدین رحماني وایي چې امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د ورځې د تهدیدونو لپاره هم غږی کړی ده.
د مجموع نیروهای امنیتی با تشریک مساعی آمادگیشان را دارند تا یک عملیات گسترده را اندازی شود.
امنیتی ځواکونه هم غږی دي، دوی د انتخاباتو لپاره آمادگی لري او هغه ځایونو کې چې تهدید موجود دی کېدای شي پر وسلوالو هوایی بریدونه وشي چې د انتخاباتو لپاره زمینه برابر شي. د قندوز خلک وایي چې په دغه ولایت کې هر ځل د انتخاباتو پر ورځ وسلوال طالبان له لرې سیمو څخه پر خار راکټونه راولي او یا هم د خار په څنډو کې پر انتخاباتي مرکزونو بریدونه کوي. دوی وایي چې دا ځل کېدای شي د جمهوري ریاست انتخابات د قندوز د خار او څو ولسوالیو په مرکزونو کې وشي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
او د هم نړیوال رپورت. امریکا کوشش کوي چې اروپایي ملکونه باید په عاجل ډول هغه ښځې او نارینه چې د اروپایي ملکونو څخه سوریې ته تللې وه او هلته یې د داعش د تروریستي ډلې سره یو ځای په جنګونو کې ګډون کړی و بیرته خپلو ملکونو ته راوبولي. د امریکا ژغ د خبریال جیف سیلدن د رپورټ خلاصه سید بختیار شاه ته استولې.
د سوریې د ډیموکراتیک قواو د سیاسي څانګې مقامات ویلي چې د هغو په زرګونو خارجي جنګیالیو د خوشي کولو سره به هغه وخت موافقه وکړي چې په سوریې کې د خپلو جرمونو له کبله محاکمه شي. د سوریې ډیموکراتیک قواوې چې د امریکا ملاتړ ورسره دی وایي چې همدا اوس د 2200 خارجي او تقریبا 6000 د داعش جنګیالي زندانی دي. دغه کسان په سوریې کې د داعش د ډلې د پوخ مرکز باغوز د سقوط نه وروسته دوی زندانی کړي دي. ښاغلی احمد چې ترجمانی خبر ترجمه کولې په دې اقرار کړی دی چې هغه ځایونه چې دغه کسان پکې زندانی دي د حفاظت ښه وسایل نه لري چې دغه زندانیان پکې د ډېر وخت لپاره وساتي. هغه وایي دغو کسانو زموږ په خاوره کې جنایتونه کړي دي، زموږ د خلکو په ضد یې جنایتونه کړي دي، نو که چېرې موږ هغوی محاکمه کړو نو د هغې نه به دا څرګند شي چې عدالت په ځای شوی دی. د امریکا د باندنیو چارو په وزارت کې د ټوریزم په ضد د هڅو منتظم سفیر ناتان سیلز په چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې ویلي خلار داده چې دا کسان بیرته خپلو خپل وطن ته لاړ شي او د اطمینان حاصل شي چې بیا به دا کسان د جنګ په میدان کې نه وي. ځینو ملکونو لکه قزاقستان، مراکو او شمالي مقدونیا خپل اتباعو د هغوی د کورنۍ د غړو سره بیرته منلي دي. په تېره هفته کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغو خارجي جنګیالیو د منلو دپاره په خاص ډول د اروپایي ملکونو د بې میلۍ په باب تاسف څرګند کړی دی. ښاغلي ټرمپ د استرالیا د صدر اعظم سره د ملاقات په وخت کې یو ځل بیا د دې خبرداری ورکړی چې هغه خارجي جنګیالي به چې د سوریې د ډیموکراتیک قواو سره زنداني دي د اروپایي ملکونو په سرحدونو کې خوشې کړي. مګر د دغو اخطارونو سره سره بیا هم د سوریې ډیموکراتیک قواو وایي چې د امریکا سره د داعش د جنګیالیو د سرنوشت په باب لا خبرې نه دي کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.